د تبلیغ ولنې نقطه چې هغوی د خلکو په مخ کې کیښه او د نو هغه سوه و مالیه او سودی زما د پاره په خپل ځان یې خبره وکړه. بعضې وخت چې څوک کنوینس کول وي نو خبره په خپل ځان باندې کول وي، دا هم یوه طریقه وي د تبلیغ کولو او د سوال کولو په انداز کې خبره وکړه. دا هم یوه زبردسته طریقه وي، ځکه چې د سوال کولو سره خلک راپاسي. چې کله خلک وایي چې اوس تاسو ووایئ چې دا کار به څنګه کول آسان وي، نو د دې سره خلک سوچ کول شروع کړي، نو هغو خلکو له د سوچ کولو دپاره یوه پوینټ ورکړه. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، او زما دپاره څه دي چې زه د داسې رب عبادت نه کوم چې چا زه پیدا کړی یم. د ټولو نه بیسک یعنی بنیادی خبره وکړه، او په دې باندې پوهېدل بالکل ګران کار نه دی. هر بنده ته پته ده چې زه الله سبحانه وتعالی پیدا کړی یم، او چې څوک پیدا کول والوي نو د هغو حق د هر چا نه زیات وي. د مور حق ولې په بچی باندې د هر چا نه ډېر زیات وي؟ په دنیا کې د هرې رشتې نه زیات حق د مور ولې دی؟ نیا نیکو تر دې چې د پلار حق هم دومره نه دی څومره چې د مور دی په بچی باندې. د دې وجه څه ده؟ چې مور سبب جوړه شوې وي د بچی د پیدا کېدو، هغه صرف سبب جوړه شوې ده، هغې پیدا کړی نه دی. او چې چا انسان پیدا کړی وي نو داغو به څومره غټ حق وي، د هر چا نه زیات حق داغو دی. داغو په وجه زما دا وجود دی، دا سا دی، نور ټول سیزونه خو وروسته دي. هغو در له خوراک څښاک در کړو، مطلب نور څومره هم نعمتونه چې دي، نو اوله پیدا کېدل دي. که انسان نه دی پیدا نو دا ټول سیزونه خو بیا سو حیثیت نه لري. نو چا چې زه پیدا کړی یم نو زه څنګه هغو ته نخ کته کېږم؟ په خپله سوچ وکړئ. هغوی یې په سوچ کولو باندې مجبوره کړل چې سوچ وکړئ په دې خبره باندې چې زه هغه نه منم او د هغه عبادت نه کوم چا چې زه پیدا کړی یم. دغه شان تاسو هم خلکو ته تبلیغ کولی شئ چې زه څنګه د هغو فرمابرداري ونه کړم. د ټولو نه غټ حق خو د الله تعالی دی په ما باندې، چې د هغو ونه منو نو د چا به منو؟ نو زه به د هغو خبره منم او زه به د هغو خبره منم. بعضې وخت خلک وایي چې تاسو په خپله کوئ که نه مونږ ته ولې وایې؟ نو دا خبره تاسو په خپل ځان باندې کېږدئ چې زه به د هغو فرمانبرداري ولې نه کوم، او پیغام په اصل کې بل کس له ورکول وي. و الیه ترجعون، او هغو طرف ته به تاسو واپس کېږئ. هغې ته یې دا خبره یاده کړه چې هغو طرف ته واپسي ده. کچری هغو ویلی وی چې زه به هغو طرف ته واپس کېږم نو په خبره کې به دومره امپیکټ دومره زور نه و، لیکن تاسو به واپس کړی شئ نو ایک دم انسان له خیال راشي چې واپسي هغو طرف ته ده. یاد وساتئ دا خبره چې په ژوند کې کله هم تاسو سو فیصله کوئ که نه، نو دوه سیزونه یاد ساتئ، کوم چې دلته کې بیان شوي دي. چې کله مونږ ته فیصله کول وي یو د الله تعالی د فرمانبرداري کار وي، او یو دا غوده نافرمانی، یو د الله د رضا کروي او یو دا غوده ناراضه کېدو، یو د جنت وي او یو د جهنم، یو د نیکی وي او یو د ګناه. نو دوه خبرې یادې ساتئ د فیصلې په وخت کې. اوله دا چې زه چا پیدا کړی یم، د خپل ځان نه دا سوال وکړئ. که زه د فلانی د خاطره دا کار کوم نو زه چا پیدا کړی یم؟ الله تعالی. او بله دا چې ما ته به چا طرف ته واپس کېدل وي؟ هیڅ چا طرف ته هم نه، صرف الله تعالی طرف ته. د مرګ نه پس الله تعالی طرف ته واپسي ده. راغلی هم د هغو د طرف نه یو او تلل به هم هغو طرف ته وي. دا لږه شان وقفه ده په مینځ کې. نو په دې کې زه د هغو نافرماني وکړم، هغو ته خو به ما ته ودرېدل وي، نو هغه زه څنګه ناراضه کړم؟ نو په خپله به درته جواب میلاو شي، فیصله به په خپله وشي. د بل چا د راضي کولو د پاره زه هغه څنګه ناراضه کړم؟ زه خو د هغو د طرف نه راغلی یم او هغو په ما باندې ډېر غټ احسان کړی دی. هغو زه پیدا کړی یم، مالې وجود را کړی دی، او هغو طرف ته زما واپسي ده، او ما ته هغو ته ودرېدل دي. نو د بل چا خبره زه څنګه واورم چې هغه زه ناراضه کړم؟ نو د انسان شروع او د هغو اختتام هغو ته رایاد شو، او بیا باقي ټوله خبره آسانه شي. اتخذ من دونه آلهة، آیا زه د هغو نه سوا بل څوک اله جوړ کړم؟ ګورئ، دا هم د سوال کولو یوه طریقه ده، یو انداز دی. ان یریدنی الرحمن بضر، کچری رحمان ماله تکلیف را کول غواړي لا تغني عني شفاعتهم شيئا نو هغوی خو به زما هیڅ سفارس اونه کړی شي ولا ينقذون او نه هغوی ما بچ کولی شي زه هغه څنګه ناراضه کړم زه د هغو نه سوا د نور عبادت څنګه شروع کړم ځکه چې د نورو په لاس کې خو سوشته دی نه د دې ځای نه پته چلیږي چې په دنیا کې چې چا څومره هم معبودان جوړ کړي دي کو هغه څوک قبر واله دي کو هغه بت دی که څوک جنات دي چې هغوی خلکو ته مشکل کشا او حاجت روا ښکاري چې دوی به زموږ سوکار وکړي سو خیر به راته راورسوي دا د هغوی عبادت دی او دا هغوی اله جوړول دي دلته په دې آیت کې د هغوی د ټولو د بېوسۍ اظهار دی چې ټول بېوسه دي د هغه رحمان په مخ کې هغه رحمان کو چا له نقصان ورکول غواړي یا سو تکلیف ورکول وغواړي نو څوک یې نشي منع کولی او نه څوک سفارش کولی شي چې څوک بچ کړي او نه څوک خپل زور استعمالولی شي چې څوک بچ کړي او نه څوک سو دباو اچولی شي او څوک بچ کولی شي نو بیا زه ولې د داسې هستیانو عبادت وکړم چې هغوی خپل ځان نه هم سو نشي کولی ګورئ دا ټوله طریقه د انذار کولو ده نو دی بے وسه دی او هیڅ هم نشي کولی او بیا هم څوک پوهیږي نه هغوی خپل تندی د دوی په مخ کې لګوي او د دوی په آستانو باندې تارونه غوټه کوي او چې هغوی سادرونه غوړوي د دوی په قبرونو باندې چې د دې ځای نه به راته میلاویږي او قرآن وایي چې د الله تعالی نه علاوه څوک سو نشي کولی هغه په کار نشي راتلی نو دا عقیدې خلکو د کوم ځای نه راایستلې دي دا عقیدې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي دای په خپله جوړې کړې دي خپلې قصې دي د هغوی او د هغوی کانفیډنس وګورئ څومره هغوی فخر کوي او ښه په ښکاره خپله خبره بیانوي او نه یې سو اپالوجیټک رویه ده او موږ خلک سو کوو چې کله یو طرف ته ټول خلک وي نو موږ وویرېږو چې موږ څنګه خپله خبره وکړو خلق بس وایي چې کله په زړه کې ایمان وي او اخلاص وي نو بیا خبرې په خپله راشي او زموږ داسې دین دی او زموږ داسې دین دی چې په دې باندې بندل ډېر فخر پکار دی شرمېدل نه دي پکار چې هی چېرته چاته پته ونه لګي چې زه مسلمانه یم چېرته زما د نوم چاته پته ونه لګي چې دا خو مسلمانه ده کانفیډنس پکار دی چې زه په صحیح لاره باندې یم او دا نورې لارې چې دي نو دا صحیح نه دي او موږ داسې ویریږو چې چېرته موږ څه ونه وایو ځکه چې په موږ کې خود اعتمادي نشته په موږ کې د څه کمی دی د خود اعتمادي یعنی د کانفیډنس کمی دی راکي موږ له څه راځي نه څه پته راته نشته موږ څنګه خبره وکړو سمپل خبره چې هغه هر بنده کولی شي او اثرناکه خبره نو دلته موږ ته مشکلات راځي ځکه چې خلک به دا هم ومني چې الله مونږ پیدا کړی یو لیکن نور هم داسې شته چې هغوی زموږ حاجتونه پوره کولی شي څوک بل هم شته چې زموږ نقصان ختمولی شي زموږ مشکلات آسانولی شي او مونږ ته وفرمایلی شول چې که رحمان په تاسو باندې مشکلات راولي نو هیڅوک هم تاسو د هغې نه نشي ایستلی که د چا ډېر هم زور وي لیکن هیڅوک هم تاسو نشي ازادولی نو خپله عقیده درسته وساتئ الله دی چې زما هر شی داغو په قبضه قدرت کې دی داغونه غوښتل دي او داغونه هر څه میلاویږي او چې د هغه ځای نه میلاویږي نو ماته دلته کېناستل دي زه په بل در باندې نشم تللی داسې نه ده چې دلته دعا نه قبلیږي نو ځم بل خوا اورېدلې مو دي چې هلته لاړ شي څوک نو ټولې دعاګانې قبلیږي چې په فلاني ځای کې څوک دې پوخ کړي نو هلته بیا د بنده کار کېږي استغفر الله خلکو خو داسې شرکیه شعرونه جوړ کړي دي چې خدا جو پکړې چوړای محمد محمد کا پکړه چوړا کوئی نہیں سکتا استغفر الله چې الله تعالی څوک نسی نو ولی محمد هغه رازادولی شي دلته خو راغلی دي چې هیڅ څوک هم نشي راخلاصولی او الله تعالی د دې رجل مؤمن خبره په قرآن کې کوټ کړي ده چې انی اذا لفی ضلال مبین کچری زو رحمان پریږدم او نورو ځایونو ته لاړ شم او هغوی خپل سفارشي جوړ کړم او هغوی به ما خلاص کړي نو اذا لفی ضلال مبین نو زه خو په ښکاره ګمراهۍ کې یم د دې څه مطلب شو چې دا ګمراهي ده کچری د انسان دا خیال وي چې زما حاجتونه پوره کولو والا څوک بل څوک دی او الله که زه په دې مشکل کې اچولی یم نو زما دا بیماری به فلانی لری کړي، که اولاد می نوی نو فلانی بابا برا لرا کړي، زما دا رزق مسلی دی نو فلانی به ما لرزق را کړي. نو دا ټول عقیده چی دی؟ دا دا گمراهی عقیده دی. اینی آمنت بی ربکم فاسمعون، بیشک ما ایمان را وړستاسو پر رب، پس واورې زما چې ما ایمان را وړې دی، خپل ایمانی پټ کړی نه دی. سبحان الله. او تاسو ګورئ بار بار ضمیر بدلیږي، چرته راځي چې زه عبادت کوم او تاسو به واپس کړی شئ، او که چېرې زه د الله نه سوا الہ جوړ کړم نو هغه به ما نشي بچ کولی. او ما ستا په رب باندې ایمان را وړی دی، ځکه چې خلکو ته د سوچ کولو موقع میلاو شي چې ګورئ هغه زما هم رب دی. مونږ په خپل ځان باندې څومره ظلم کوو چې خپل رب نه منو. او ګورئ دلته غصه هم نشته، لاجیکل خبره ده. او مونږ ته دلته دا هم پته ولګېده چې د خلکو سره د خیرخواهۍ سره خپل مثال ورکړی دی چې ما هم ایمان راوړی دی او ستا په رب مې ایمان راوړی دی. او په دې کې نیګیشن دی چې ستاسو رب هغه نه دی کوم چې ما خپل رب منلی دی. ستا رب هغه دی کوم چې الله دی، په چا چې ما ایمان راوړی دی. نو دلته هغه وایي چې زما خبره واورئ، ځکه چې تاسو زما قوم یې، ځکه چې هغه یا قومي ویلی دی چې ای زما قومه زما خبره واورئ. او دا ډیر غټ ریسک وو چې هغه اخیستی وو، د دین د ټولو په مخ کې اعلان کول ډیر غټ جرأت پکار وي د دې لپاره، خاص طور چې د انسان سره د دې خبرې خطره وي چې دوی خو رسول نه دی منلی او هغوی رسولانو له دمکي ورکړي و د قتل کولو، نو زما سره به څوکړي. او په ټول گفتگو کې هغه د کنوینس کولو کوشش کوي، او په هغې کې د قوم خیر دی، او په هغې کې د خپل لویوالي خبره نشته، او نه خلکو له هغه غوسه ورولي او د هغوی انا نه راویښوي، خو هغوی له پیغام ورکوي او نه پس جګړه کینخري. ګورئ چې کله تاسو په چا باندې الزام لګول شروع کړئ چې تاسو داسې یې او هغسې یې، نو هغوی بیا ستاسو خبره چرته اوري، هغوی بیا ډیفینسیو شي. اوس دلته هغه وایي چې ما ایمان راوړی دی ستاسو په رب باندې او زما خبره واورئ. په دې کې هم یوه خبره ده، یعنی هغه وایي چې ما په خپله هم ایمان راوړی دی، او په کوم ځای کې چې هغه خبره کوله نو هغه ډیر ټینشن والے وخت وو، ځکه چې خلک جمع شوی وو ټول خبره اوري، او هغوی پیغمبران الله دمکی هم ورکړی ده. او اوس یو بل کس راغی او هغوی ته خبره کوي. په داسې حالاتو کې بیا چې کوم ناپوهه خلک وي، هغوی را اوزي او داسې سوکار وکړي چې هغه صحیح نه وي، او هغوی بیا نشي برداشت کولی چې دې څوک دی مونږ ته ویلو والا. او اوس مخکې چې کومه ستوري ده نو هغه مسینګ ده. بس یوه خبره وشوه او د دې سره مونږ ته وفرمایلی شول چې څومره زر داغو انجام مخې له راغی. قیل ادخل الجنه، دا ونه ویلی شول چې د هغوی سره بیا څو شول. د تکلیف او پریشانۍ چې کوم پارټ وو نو هغه ټول د دې نه وایستلی شو. او بیا راغی چې قیل ادخل الجنه، په اصل کې داغو سره څه شوي وو. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې هغه داسې وهلې ټکولې وو، هغه را وپرځو او د هغو په خېټه باندې ودرېدل او په خپو باندې وچقوو، تر دې چې د هغو کلمې د شا په طرف باندې بهر را ووتې. الله دې معاف کړي، دومره ډیره ګڼه وه. لیکن چې کوم شهید وي هغو ته خو په هغه وخت باندې خوشخبري میلاو شي. قیل ادخل الجنه، چې په جنت کې داخل شه، دا هغو بیا څه حساب کتاب نه وي او سیده جنت ته لاړ شي، او د مرغو په قلب کې د هغوی روح وي او هغه د جنت سیلونه کوي. چې کله څوک شهید شي دا څومره تکلیف چې وو نو د هغې خو د سره پته ونه لګېده څنګه د هغو ترانزیشن شو د دنیا نه جنت ته. هغوی چې هغوی ته چې فاسمعونی، زما خبره واورئ، او بیا زر راغی قیل ادخل الجنه، لکه چې په مینځ کې څه شوي نه دي، ځکه چې د مینځ دا حالت چې دی نو دا ډیر تکلیف دیه دی چې په هغو باندې داسې خلک ختلی وو، یعنی دومره یې په هغو باندې ټوپونه وهلي وو چې د هغو کلمې یې را وایستلې. لیکن هغه ټول مشکلات هیڅ هم نه وو، ځکه چې جنت ورته میلاو شو. او په حدیث کې راځي چې کو بنده د غمونو غرونه اوچت کړي او چې د قیامت په ورځ هغو له په جنت کې یوه غوپه ورکړي شي، او د هغو نه پوښتنه وشي چې تا چېرته سو پریشاني کتلې ده، سو مصیبت دی لیدلی دی نو هغه به وایي چې نه ما خو چرته هم سو غم نه دی لیدلی دومره زر داغونه ټول غمونه لاړ شي ختم شي د جنت د یوې غوپې د ملاوېدو سره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي عروه بن مسعود ثقفي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وه چې یا رسول الله چې ما له اجازت راکړئ چې زه خپل قوم طرف ته د تبلیغ دپاره لاړ شم او هغوی له د اسلام دعوت ورکړم. هغو چې څنګه اسلام راوړو نو ایک دم ورله د خپل قوم خیال راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چرته داسې ونه شي چې هغوی تا قتل کړي. نو هغوی په جواب کې وویل چې یا رسول الله دا خیال هم چرته مه کوئ، د هغوی خو زما سره داسې محبت داسې عقیدت دی چې زه ادویم نو هغوی ما نه راپاسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه ښه ده که داسې خبره وي نو بیا ته لاړ شه. او چې د لات او عزا د طرف نه هغه تیر شو نو هغه وفرمایل چې اوس ستاسو شامت راغلی دی، قبیله ثقیف به اوس د دې نه وزي. او چې هغو څنګه پیغام ورکړو او خلکو ته یې خبره شروع کړه چې ای زما د قوم خلکو تاسو دا بت پرستی پرېږدئ، لات او عزا پرېږدئ، اسلام قبول کړئ، ای زما رونو یقین وکړئ چې د دې بتانو هیڅ حیثیت نشته، اصل خیر په اسلام کې دی. صرف دومره خبره یې کړې وه، دا کلمه یې درې ځله ویلي وه چې چا په غشي وویشتو او هغه شهید شو په هغه ځای باندې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر ورسېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی داسې دی لکه سوره یاسین والا، هغه چې په کومه طریقه باندې خپل قوم ته تبلیغ وکړو نو هغه یې شهید کړو. او چې الله تعالی هغو ته وفرمایل چې ته داخل شه په جنت کې، ځکه چې اوس خو په ځمکه باندې د هغو دپاره څه ځای نه و، اوس ته جنت ته لاړ شه، جنت دی ستا ځای. او مخکې هغه څه وایي؟ هغه داسې نه وایي چې زما بچي، بلکې هغه وایي قال یا لیت قومی یعلمون، های کاش چې زما قوم ته پته ولګېدی. ولې؟ بما ربی غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، چې زه ولې خپل رب بخلی یم او زه ولې الله تعالی په عزت مندو کې شامل کړی یم. هغه داسې نه وایي چې زه لاړې او قوم ته مې ووایي چې تاسو څنګه پاتې شوی او ما ته څه میلاو شول، نه، بلکې هغه وایي چې زما رب زه وبخلم، یعنی په کومه خبره زه بخلی شوی یم چې هغوی هم په هغه لاره روان شوي. د هغو داسې خیرخواهي وه چې اوس هم هغه حسرتونه کوي چې کاش چې زما قوم ته پته ولګېدی چې زما سره څه شول. داسې خیرخواهي وه د هغو، دا د انتها درجې خیرخواهي ده چې جنت ته پتلو باندې خپل بال بچ او خاندان والنه نه یادوي، د هغو سره په جنت کې هم د خپل قوم فکر دی. دې زر راغلی و د الله لارې ته، او دغه شان الله تعالی هم دې جنت ته زر ورسوه. او وګورئ، هغه وایي چې زما قوم ته پته ولګېدی چې زه په کومه خبره وبخلی شم، او د هغو په وجه ماله الله تعالی دا مقامات راکړل چې هغوی هم په دې لاره باندې روان شي. کاش چې هغوی ته پته ولګېدی او بیا یې خپله لویي نه کوله، بلکې دا چې زما رب زه ولې وبخلم. ګورئ، بخنه خو په ګناهونو باندې وي. هغه خو داسې نه وایي چې ما خو څه ګناه نه و کړی، ما خو داسې لوی د نیکۍ کار وکړو. یو وړوکی انسان چې نن د نیکۍ څه کار وکړي نو هغو ته خپله نیکي ډېره لویه ښکاره شي چې ما دومره غټ کار وکړو. داسې لویانې کوي او خپله اوچته وایي چې زه خو داسې یم، هغسې یم، دا مې وکړل، هغه مې وکړل، زه خو قرآن وایم، منځونه کوم، ما حجونه کړي دي، عمرې مې کړي دي. او الله تعالی موږ منع کړي یو چې د خپل نفس پاکي مه بیانوئ چې زه داسې اوچته یم. ما داسې د دنیا په معامله کې کوئ، او د دین په معامله کې خو چرته هم داسې ویل نه دي پکار. ویره پکار ده، په دنیاوي سیزونو کې هم لویي نه ده پکار چې زما بچي داسې دي، په فلاني یونیورسټۍ کې سبق وایي او دې ځای ته ورسېدو، او د هغو سره داسې ګاډی دی، بی ام ډبلیو دی ورسره، د هغو سره مرسیډیز دی، نو په دې کې هم لویي نه ده پکار. لیکن د نیکۍ په کار کې خو ډېره ویره پکار ده. پته نشته چې قبول شوي هم ده او که نه، پته نشته چې زما د نیکۍ څه مقام دی د الله سره، چرته ریاکاري پکې نه وي راغلي، چرته د تکبر خبره رانه ونه شي، پته نشته چې د الله تعالی به خوښه شوي او که نه، پته نشته چې زما به څه مقام وي د الله سره. دا د الله تعالی د شان لایق خو نه دي، داسې سوچ پکار دی، نو په نیکۍ باندې فخر نه دی پکار. د امام ابو حنیفه رحمه الله یو شاګرد و، زفیر، د هغه په باره کې راځي چې هغه د خپل ژوند په آخري دوه کاله کې قرآن حفظ کړو، او چې هغه وفات شو نو چا ترې نه پوښتنه وکړه چې ستا سره څه وشول، نو هغه وویل چې د زفیر د ژوند دا دوه کلونه که نه وی نو زفیر به هلاک شوی و. نو بعضې وخت موږ نیکۍ وکړو خو هغه د هغه پایې نه وي د الله په نیز. د هغو قرآن حفظ کول د هغو دپاره سرمایه جوړه شوه، حالانکه هغه خو د خپل ژوند ډیر وخت د دین په خدمت کې لګولی و. نو هغه وفرمایل چې که هغه دوه کلونه نه وی نو موږ ته پته نه لګي، کیدای شي بعضې وخت موږ ته یوه نیکي ډیره لویه ښکاري او هغه د الله په نیز دومره لویه نه وي، او موږ ته هغه نیکي ډیره خالصه ښکاري چې د دې سره به زه وبخلی شم، په دې کې به زما 100% نمبرې راشي، او چې هغه زیرو وخیجي او یا هغه موږ د سو عمل په وجه باندې ضایع کړو، نو هغه وفرمایل چې بما غفر لي، یعنی هلته په رسېدو باندې هم داسې ونه وی چې زه خو بخلی شوی یم، زما کوم داسې ګناهونه وو. نه، بخنه د انسان د کامیابۍ اولنی سټپ چې دی نو هغه دا دی چې الله تعالی هغه وبخي. چې څوک الله وبخي نو وروسته معاملات خو د هغې نه پس دي چې هغو ته به څو مقام ملاویږي، لیکن بخنه خو اولنی شی دی. نو د بخنې فکر همیشه پکار دی که موږ ډیر هم غټ غټ کارونه کوو، لیکن دا چې الله تعالی ما وبخي، او الله تعالی زه څومره په عزتمند خلکو کې شامل کړم، عزت به د هغو وي چې څوک الله تعالی د جهنم نه بچ کړي او په جنت کې داخل کړي، دا دی مقام. نو کاش چې هغوی ته هم پته ولګی دی، اوس هغه دنیا ته خو نشي راتلی خلکو ته د ویلو دپاره، لیکن الله تعالی په قرآن کریم کې د هغو خبره راوسته او د قیامت د ورځې پورې خلکو ته وفرمایل چې ګورئ چې څوک هم زما په لاره کې دغه شان د بهادرۍ سره چلیږي چې د هغوی سره د هیچ چا پروا نه وي سوای د الله نه، چې د چا د ملامته کولو والا د ملامته کولو پروایی نه وي سوای د الله نه، او چې په هغوی کې د الله د مخلوق خیرخواهی وي، چې په چا کې اخلاص وي، چې څوک د خپل جان او خپل عزت پروا ونه کړي، د خپل دنیاوي دندو پروا ونه کړي او د الله په لاره کې ولګي، نو الله تعالی بیا هغوی له څنګه څنګه عزتونه ورکوي. چې څوک د خلکو دپاره دومره درد لري په زړو کې چې د هغوی خپله هم پروا نه وي، دومره مخلص وي هغوی، که صرف د جنت خبره وي نو جنت خو هغو ته میلاو شو، او موږ ټولو ته په دې وجه وایو او هغوی له علم ورکوو چې ما ته جنت میلاو شي. د خلکو د خیرخواهۍ را سره هیڅ پروا نه وي، خو چې ما ته جنت میلاو شي او ما ته ثواب میلاو شي، او په هغو کې د دې نه هم زیات یو شی و، او هغه و د خلکو سره همدردی، همدرد چې ورته وایي، د خلکو په باره کې احساس، ځکه خو جنت ته په خپله ورسېدو، د هغو خو خپل کار جوړ شو، لیکن د هغو سره دا احساس دی چې کاش چې هغوی ته هم میلاو شوی. نو داسې جذبه چرته په موږ کې وي چې فلانی ته هم میلاو شوی، چې فلانی ته هم میلاو شوی، چې فلانی ته هم میلاو شوی، داسې جذبه چرته وي په موږ کې؟ زیات نه زیات موږ وایو چې زمون کور والو ته میلاو شوی او زما بچو ته میلاو شوی، بلکې چې هغوی ته زمانه هم زیات میلاو شوی، بس د دې نه سوا چې بل چا ته میلاو نشي. څومره بخیلان یو موږ چې بل چا ته بالکل خیر میلاو نشوي. دنیاوي واړو واړو سیزونه وي چې په سیل شوي وي، د یو څو ټکو سیزونه وي، په هغې کې هم بخل کوو چې هغه هم چا ته میلاو نشي، چې زما د رسپی چا ته پته ونه لګي، چې چېرته زما په شان څوک کپړې وانخلي، چې چېرته زما د نوکرۍ چا ته پته ونه لګي، یعنې هغوی به هم اپلای وکړي. نو داسې بخیلان او واړه زړونه دي زمونږ، موږ چاله څه خیر ورکولی شو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان کوم شی ځان له خوښوي نو هغه دي د خپل مسلمان ورور دپاره هم خوښوي، او موږ چې ځان له یو شی خوښوو نو هغه چرته هم موږ د بل دپاره نه غواړو. که زمونږ د بچي نمبرې ښه راغلي وي نو موږ وایو چې چېرته بل چا ته پته ونه لګي، هسې نه چې هغه هم دې ځای ته اپلای وکړي چې بس زما فایده وي او د نور چا نه وي، او زه د هر چا د پاسه یم. او د شرم خبره دا ده چې غیر مسلم کمیونټیز وي د هغوی د خپل قوم د فائدې د پاره ډیر غټ سوچونه کوي او هغوی داسې مخی کوي، او زمون کار سوی بل کټ کول چې دوی ته څه میلاو نشي، که باقي خلکو ته میلاو شي نو خیر دی، چې څوک لږ شان اوچت شي نو زموږ سره حسد شروع شي او په موږ باندې ډېر بد لګي چې په سو طریقې سره هم هغو ته فایده ونه رسي چې په ټاپ باندې صرف زویم نو د هر ټاپ دپاره زوال دی او هر یو ته یوه ورځ لاندې راتلل دي او د الله تعالی خیرخواهي څومره خوښه ده چې د هغو ذکر یې په قرآن کې وکړو. د نورو خلکو جانونه هم د الله په لاره کې تلي دي، لیکن د څومره خلکو ذکر راغلی دی په قرآن کې داسې ښکاري لکه دی چې جنت ته لاړو او هلته کې خپل خواهش ظاهر کړو. نو الله سبحانه وتعالی د هغو ذکر په قرآن مجید کې وکړو، ځکه چې هغه واپس نشي راتلی. چې څوک یو ځل د دنیا نه لاړ شي نو هغه بیا واپس نشي راتلی. او چې په قرآن کې د هغو ذکر راغی نو ټولو مشرکانو ته د هغو پیغام میلاو شو. څومره غټ اثر دی د هغو د آثار خبره موږ ویلي وه که نه؟ او الله تعالی د هغو آثار د کوم وخته پورې قایم کړل او دا صدقه جاریه شوه. او موږ د لږ وخت فائدې ګورو، د لږ وخت په سیزونو باندې زموږ نظر وي چې اوس به دا بنده زما تعریف کوي او که بد رد به راته وایي، اوس به دا زما خبره اوري او که نه، اوس به دا زما تعریف کوي او که نه، چې څه فایده به میلاو شي د دې ځای نه او که نه. موږ لانګ ټرم سوچ نه کوو، لیکن موږ چاته داسې سوچ کړی دی چې زه یو داسې کار وکړم چې چاته لس کاله پس د هغې خیال راشي او هغه عمل وکړي. نو داسې سوچ موږ نه کوو، بس زموږ د هار اچولو شوق وي چې هغه راته نن په غاړه شي. نو ګورئ، د هغوی د خبرو نه زده کړه وکړئ، داسې همدردي په خپل ځان کې پیدا کړئ، داسې خیرخواهي پیدا کړئ. او دې خلکو نه صرف د الله رسولان دروغ وګڼل، بلکې د الله ولی شهید کړو. نو الله تعالی وفرمایل وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، او د دینه پس موږ په هغه قوم باندې د اسمان نه سلخکر نازل نکړو. وما كنا منزلين، او نه موږ نازلول والیو. نو الله تعالی ته ضرورت نشته چې هغه د فرشتو لخکر راولیږي، چې هغه فوجونه راولیږي او په هغوی باندې عذاب راولي، یا سو طوفان یا سو عذاب راولي. صرف ان كانت الا صيحه واحده، مگر صرف یو چغه وا. فاذا هم خامدون، پس هغوی ټول د مرشوی ور په شان شول. نیسو لخکرونه راولېګل، نسو فوجونه راغلل او نسو زور لګېدو، هیڅ هم نه. انسان د الله د طاقت په مخ کې داسې عاجزه دی. د دې نه اندازه ولګوئ چې یوه چغه راغله بس د ټولو خبرې بندې شوې. ټول په یو ساعت کې د مړو ډیرې جوړ شو، هیڅ هم پاتې نه شول. پته لګي که نه چې الله تعالی کله په انتقام اخیستو باندې راشي نو هغه بیا ډېر سخت وي. موږ د خلکو د خبرو نه ویریږو چې چېرته هغوی په ما راپسې نه شي. دا سوچ نه کوو چې که د الله انتقام راشي او که هغه راپسې شي نو بیا به څه کېږي. د هغو نیول خو بیا داسې سخت وي چې ان بطش ربک لشدید، بې شکه چې د الله نیول ډېر سخت دي. که هغه ناراضه شي که نه، نو هغه بیا څوک چېرته زغملی شي. د هغو د ناراضه کولو کوشش مه کوئ. که هغه ناراضه شي نو بیا به هغه تاسو برداشت نه کړی شئ. لیکن د الله تعالی ناراضي چاته څه غټ شي ښکاري نه، نو هغه هم ناراضه کیږي. ها، بیا هغه صرف یوه چغه وه او انسان یوه چغه هم نشي برداشت کولی. هغه دومره لوی لوی خبرې چې به یې کولی چې موږ به داسې وکړو، هغسې به وکړو. چېرته لاړې هغه بهادرۍ؟ چېرته لاړې هغه خبرې؟ الله اکبر، یا حسرتا علی العباد. په دې کې د الله تعالی محبت ښکاري چې حسرت دی په خلکو باندې. لکه یوه مور چې وایي چې هی دا سو شول په تا باندې، ای زما بچیا ولې ته داسې کوې، ولې تا دغه شان وکړل، ته ولې نه پوهېږې، افسوس دی په تا باندې. نو دغه شان دلته کې ویلی کېږي چې حسرت دی په بندیانو باندې. ګورئ حسرت څه شی وي. حسرت وایي پیمانۍ ته چې کله یو شی زموږ د لاس نه لاړ شي نو په هغې باندې چې کومه پښیماني وي، چې دغه شان ولی وشول. لکه خلک چې پیمانه شي چې ما دلته ولی پیسې انویسټ کړه، زما ټوله پیسه لاړه ضایع شوه، هی کاش چې ما دغه شان نه وی کړي. چې بنده ډېر سخت پیمانه شي په یو کار باندې چې هی که زه فلاني ځای ته نه وی تلی نو داسې به نه وشوي، داسې نقصان چې د هغې تلافي نه شي کېدی. یو بېچینی حسد ډېر دردناک شی وي. الله تعالی فرمایي چې حسرت دی په انسانانو باندې چې څنګه دی دا انسان او د دنیا حسرتونه خو هیڅ نه دي. تاسو ته پته ده چې د ټولو نه لوی حسرت به کله وي؟ هغه به د قیامت په ورځ وي چې کله د اصل کامیابۍ او ناکامۍ فیصلې وشي، چې کله د بنده ټول ژوند د هغو په مخ کې د یو فلم په شان وښودلی شي. هغه ټولې ورځې، هفتې، هغه ټول چانسز به مخې له راشي کوم چې داغونه مس شوي وو او هغو نیکي نه وه کړي، د هغه ورځې تیاري نه وه کړي. ولې هغو هغه موقع مس کړی وی؟ ولې وخت ضایع کړی و؟ ولې خپل وخت دغه شان تیر کړو؟ ولې د الله نه منله؟ ولې ګناهونه نه پرېښودل؟ ولې توبه ونه کړه؟ دا ټول حسرتونه به وي، ځکه هغه ورځې ته یوم الحسرت هم ویلی شي. د حسرت ورځ دا د هغې نوم دی. نو الله تعالی د یو قوم د تباهۍ داستان بیانوي چې د الله تعالی دپاره ډېره اسانه ده د چا ختمول. هغه واحد القهار دی. د هغو دپاره قومونه خړول، قومونه تباه کول ډېر آسان دي، ډېره آسانه ده چې هغه خلک د دنیا نه ختم کړي. او چې څوک یو آواز هم راونه باسي د هغې نه پس چې ټول ساقط شي، داسې لکه ور چې مړ شي. ور هم شور کوي چې کله ور بلیږي او چې کله مړ شي نو داسې خاموشي شي لکه چې دلته هیڅ هم نه وو. او که هغه وغواړي نو دغه شان کولی شي. د دې نه پسې وفرمایل چې په خلکو باندې حسرت دی، پښیمانی ده په دې خلکو باندې. ولې؟ ځکه چې ما یأتیهم من رسول الا کانو به یستهزئون. نه دی راغلی هغوی طرف ته یو رسول مګر د هغوی همیشه دغه یو کار وو چې په هغوی پورې به یې مذاق کوو. او دا سلسله د نن نه نه ده، بلکې د همیشه راسي را روانه ده چې الله طرف ته چې څوک بلنی والا راشي که نه، بیا خلک په هغو پورې خنداګانې او فشاړې کول شروع کړي، مذاق کوي، ځکه چې د خلکو سره خو بل سو کار نه وي، بل سو جواب ورسره نه وي. هغوی خبره صحیح کوي او چې بیا د خلکو سره د هغې جواب نه وي نو خنداګانې او مذاق شروع کړي، په هغوی پورې فشاړې کوي، هغوی سپکوي. استهزا هغه مذاق ته وایي چې په هغې کې بنده ته د سپکې نسبت کیږي چې دې څه شی دی. نو ګورې الله تعالی ته افسوس دی د بندیانو په دې خبره چې بندیان داسې ولې کوي، ولې هغوی خپل ځانونه نه صحیح کوي، خپل اصلاح ولې نه کوي، ولې هغوی پیغام سیریس نه اخلي، ولې په هغې پورې خنداګانې او مذاق کوي. نن هم که تاسو چاته د دین په باره کې څه پیغام ورکړئ نو هغوی خلکو ته په سپک نظر باندې ګوري او داسې خبرې وکړي چې خلک وخاندي. که نور څه نه وي نو وایي چې دې ملهی ته وګوره، اوس دا مونږ ته د خبرو شوه، او بیا ټول خاندي. د هغې خبره داسې سپکه کړي چې څوک په هغې له توجه ور نه کړي، چې د دین خبره څوک سیریس وانخلي. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. نو ولې هغوی ګوري نه چې د دې نه وړاندې مونږ څومره کلي تباه کړي دي؟ اوس د قریشي مکه دپاره هم تنبیه دی چې څومره قرآن ویلو والدي نو هغوی دې هم وګوري څومره کلي هلاک شوي دي د دې نه مخکې. آیا چېرته هغوی واپس راغلي دي بیا؟ چېرته واپس راغلي دي بیا دنیا ته؟ دا دی د الله تعالی انتقام، دا دی د الله تعالی جلال. د الله تعالی نیول معمولی مه ګڼئ، دومره مه زړور کېږئ، زړورتیا مه کوئ چې د الله تعالی د ناراضۍ پروا نه کوئ. و ان کل لما جمیع لدینا محضرون. او نه دي هغوی مګر هم ټول به زموږ طرف ته حاضر کړی شي. په دې کې څومره زورنه او څومره تاکید دی، تاسو ټول به زموږ طرف ته واپس کېږئ، چرته به ځی؟ او انسان به وایي چې په هغه ورځ چې
این المفر،
چې چرته وتښتم، چرته لاړ شم چې ما ته څه ځای میلاو شوي او هلته کې پټ شوي چې وتښتم؟ نه، بلکې الله تعالی طرف ته به تلل وي. نو بیا به څه کوئ؟ بیا د داسې رب د نافرمانۍ کولو سره زندګي تیرولی شئ؟ تاسو له کوم یو آسمان په خپل ځان کې پناه درکولی شي؟ او کومه ځمکه ده چې هغه تاسو پټ کړي چې تاسو الله تعالی پرېږدئ او چرته وتښتئ؟ ځای لاړ شئ، منډه ووهئ، تاسو ته به په آسمان او ځمکه کې یو ځای هم میلاو نه شي، ځکه چې واپسي ستاسو الله تعالی طرف ته ده. نو دا ډېر اثر کول والا آیتونه دي، د دې نه ډېر څه زده کول دي. ګورئ څومره سبقونه دي په دې کې چې انسان د دې څلور ورځو په ژوند کې د حق کار کېدو دپاره څه څه نه کوي او دا سوچ نه کوي چې ما ته تلل کوم خوا دي. دا نه وایي چې د الله تعالی د نافرمانۍ کولو سره تیر قومونه ندی بچ شوی نو زه به څنګه بچ کیږم؟ کو نن هغه شان عذاب نه راځي. د دې دا مطلب نه دی چې زه نشم نیولی کېدی، د دې دا مطلب نه دی چې الله تعالی ته پته نه چلیږي، د دې دا مطلب نه دی چې ما ته چوټي میلاو شوی ده، واپس خو تلل دي که نه، نو بیا به زه څه کوم؟ او دلته دا هم وفرمایلی شول چې هغوی واپس نه راځي. د ځینو خلکو عقیده ده چې روحونه دلته ګرځي را ګرځي او وایي چې د زیارت په ورځ کورونو ته روحونه راځي، نو دا ټولې عقیدې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي، دا غلط دي. الله تعالی فرمایي چې په هغوی کې هیڅوک هم واپس نه دي راغلي او نه واپس راتلی شي. الله اکبر، نو ډېر سبق آموز دی. او موږ ته دا هم پته لګي چې هغه بنده دا تکلیفونه وزغمل او دا تکلیفونه د څومره وخت دپاره وو. کیدی شي شاید چې د هغو سا په یو ګنټه کې ختلی وي، هغه ووهلی شو او بس، او د هغې نه پس شهید ته دومره تکلیف رسی لکه یو میږې چې څوک وچیچي، نو په هغو باندې دومره د لږ وخت تکلیف خو تیر شو، لیکن د هغې نه پس ورته د همیشه جنت میلاو شو. نسو حساب کتاب او نسو نوری سختی، سی د جنت ته ورسېدو. دلته سترګې پټې شوې او د جنت فرشتې راغلې او د جنت کفن یې راوړو او د الله پیغام یې ورله راوړو. د جنت دپاره یې ورته ویلکم وې او جنت ته یې بوتلو چې زه داخل شه په جنت کې، چې زه دننه لاړ شه. د جنت ګیټس ورته کولاو وو. نو دا سودا خو د نفع سودا ده او په دې کې هیڅ نقصان نشته دی. بله دا چې خلک ډیر خلک راجمع کړي چې یو سلویخ زله سورت یاسین وایي، یا دا چې درې سوا او دیرش زله وایي، نو ګوری اصل شی خو د دې نه پیغام اخیستل دي چې موږ د دې نه څو پیغام واخیستو. او دا خلک کله یو سلویخ زله وایي، کله څلور سوه زله وایي، لیکن که د هغې نه پس په زړه کې څه جذبه پیدا نه شوه، تړپ پکې رانغې، د الله په فرمانبرداري کې د راتلو دپاره، د الله د اطاعت د خبرو د اورېدو دپاره او د پوهه کېدو دپاره، که په زړه کې څه جذبه نه وي، نو بیا موږ څه کوو؟ موږ ته څه حاصل شول؟ که د انسانانو همدردي رانغله په زړه کې، په خپله د حق لاره موندل او نور هم د حق لارې ته راویستلو دپاره، که څه خیال نه وي، څه توجه نه وي، نو بیا موږ څه زده کړل؟ نو بیا موږ ته د داسې تړپ کوشش ضرورت دی کوم چې په هغو کې د مرګ نه پس هم وو او زموږ په ژوند کې په موږ کې نه وي. او اوس خو موږ دویش سپارې وویلې، نو اوس خو په زړه کې پکار ده چې تړپ پیدا شي، نو ورسوئ چا ته هم چې تاسو رسولی شئ. په قلاره باندې مه کینئ، په آرام باندې مه کینئ. موږ دې حد ته خو نشو رسېدی، مګر چې چرته زموږ نوم هم په هغوی کې راشي چې څوک الله تعالی طرف ته بلنه کوي، او چې د قیامت په ورځ راپاسو چې په هغه خلکو کې راپاسولی شو چې چا به دا کار کوو، چې انسانیت لی د الله د پیغام ورکولو دپاره همیشه لګېدلی وو، او د هغوی دغه تړپ وو، د هغوی ټوله منډه ترړه دغه وه. هلته به هم خلک په مختلفو ګروپس کې وي او جدا جدا به شي چې څوک څنګه وو، نو د هغه شان خلکو په ګروپ کې به ودرېږي. او کچرې زموږ هم هغه تړپ وي کوم چې د رسولانو وو، او کچرې دا مشن موږ مخکې ورسوو کوم چې د رسولانو مشن وو، نو د رسولانو سره به وي، د هغوی شا شاته به وي، هغوی به فالو کوي، د هغوی سره به په قافله کې وي. نو دا سوچ چرته هم مه کوئ چې زما په دې کې څه فایده ده، څه فرق پریوزي، زما د ویلو او نه ویلو سره څه کیږي؟ که په هغو باندې فرق پریوزي او که نه، خو په تاسو خو به ضرور پریوزي. نو ځکه دا کار ضرور کوئ، چرته هم دا سوچ مه کوئ چې د دې نه څه فایده میلاو نه شوه، چې خلک به څه واوري. تاسو ضرور ووایئ، او چرته هم د اکثریت نه مه متاثره کیږئ چې ټول خلک بل طرف ته دي او دلته صرف درې کسان دي. نو دا سوچ مه کوئ چې زیات تعداد والے به صحیح وي. په خپل ځان باندې شک مه کوئ. که تاسو په حق خبره باندې یې، نو په هغې باندې جمع شئ. که اکثریت د هغې خلاف هم وي، که ټوله دنیا یو طرف ته وي او په غلطه خبره وي، نو د هغوی خبره مه منئ چې هغوی په میجاریټي کې دي. که ډېر زیات خلک بدعمله وي او په غلطه لاره باندې روان وي، نو د هغوی نه مه متاثره کیږئ. که چېرې هغه کار د الله سبحانه و تعالی د نافرمانۍ وي، نو خپله لاره د تعداد په بیسس باندې مه چوز کوئ. او موږ ته پکې د تبلیغ پوینټس میلاو شوې چې موږ به خلکو ته څنګه تبلیغ کوو، هغوی ته به څنګه خبره کوو، څه به ورته وایو، او کم از کم نن چې موږ څه زده کړي دي، نو دا مخکې ورسوئ. الله تعالی دې زمونږ د ټولو ناراضي شي. الله تعالی دې مونږ له هم داسې تړپ او جذبه راکړي او داسې شوق دې راکړي او داسې د انسانیت همدردی دې راکړي چې هغه مونږ د الله تعالی سره اوچت مقاماتو ته ورسوي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.